Radio.
دا امریکا غږشنا لري ولهم کارانو مننه کوو دا زادې رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو زما اجملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه وسه نن د خالی ورسته د 1439 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې شپږم نیټه د 2014 میلادي کال د دسمبر لا ویشته می سره سمده زما خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پر پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2129 اوریدل کیږي سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی تاکل شوی دا چې د افغانستان ولسی جرګه به نن پر حکومت د کابینې د ځنډ له امله د فشار اچولو په لارو چارو بحث وکړي چارواکي وایي د افغانستان د لوګر ولایت په یو کلی کې د ناټو د هوایي برید له امله درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي او فعالان وایي د سوریې هوایي ځواک د اسلامي دولت تر واک لاندې دوو سیمو باندې بمباری کې د دوو ورځو موده کې له 500 زیات کسان وژلي بشپړ خبرونه واورې په اثر کې هم د افغانستان پاړه ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه نن د ملي حکومت د کابینې د ځنډ له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو پر څرنګوالي بحث وکړي له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته وونه وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي خو دا ضرب الاجل هم نن پوره شو او نوې کابینه نه ده اعلان شوې ځینې وکیلانو د کابینې د ځنډ له امله عمومي غونډې ته د ولسمشر اشرف غني د استضاع خبره هم کړي خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلي عبدالقادر وطندوست ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ولسی جرګه په داسې حالت کې دا ولسمشر د استضاع صلاحیت نه لري چارواکي وایي د افغانستان د لوګر ولایت په یو کلی کې د ناټو د هوایي برید له امله درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د لوګر د والي ویان دین محمد درویش وایي د هوایي برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلی کې شوی درویش زیاته کړه د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ویلي چې په برید کې وژل شوي کسان طالب وسله وال دي تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په لړ کې د جنوري پاتمه په عربي متحده اماراتو کې د ایرلند او سکاټلند له ټیمونو سره د 50 ورونو څلور لوبي وکړي د پنځو بخښي د 500 ورونو څلور لوبي وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ مسول فرید وتک ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نړیوال جام سیالیو مخکې استرالیا ته لاړ شي څو د سیمې له اقلیم سره عادت شي او په سیالیو کې خو ځلېږي خبرې وتک د لوبغاړو د تیاریو په اړه ویل
افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبغاړو لپاره د لابل پروګرامونو جوړ کړی دی سفیر د افغان د افغانستان کرکټ بورډ جوړوي د شفیق الله ستاره او همدا شان په عمومي ډول مسیم راځي د لوبغاړو سره لیدنه وکړه او د لوړ مهارتونو د مدیر سره هم په دې برخه کې خبرې شوې ترسو یو خبر
تاکل شوی چې د کرکټ د نړیوال جام سیالي د 2015 کال په فبرورۍ میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي فالان وای د سوری هوایي ځواک د اسلامي دولت تر واک لاندې دوو سیمو باندې بمباری کې د دوو ورځو موده کې له 500 زیات کسان وشلې د سوری د بشري حقوقو د څار ډله شي مرکز په لندن کې د جمعې په ورځ ویل د شمالي ولایت حلب د الباب او قباسین پر خارګوټو هوایي حملو کې د کوچنیانو په ګډون لګت لګدري 500 کسان وشل شوي د ډول وای حمله د پنځشنبه په ورځ پیل شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي متحده ایالات د هغه رپورټونو په اړه اندېښمن دي چې وایي د اذربایجان په مرکز باکو کې د ازادي راډیو ازادي اروپا څانګې پر دفتر پولیسو يرغل کړي دغه چارواکی چې د نامل خودلو یو ډډه کړي ویلي موږ د هغه رپورټونو په اړه اندېښمن یو چې وایي په باکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر کارکونکو په خپل خونو کې بند ساتل شوی او د پولیسو لخوا د هغوی د دفتر د لټون پر مهال ورڅخه پوښتنه شوې دي اوکراین او روس پلوی بلتون غوښتون کې د ابتدایي سولې د شرایطو لمخې چې معاملې د دسمبر په 23 په منس کې لاسلیک شوی و بندیان تبادله کړل د روسي خبري رسنوي ویل دا بندیان د جمعې په ورځ د بلتون غوښتون کو تر واک لاندې سیمې دونیتس د شمال په 10 کیلومتره کې تبادله شول او روسي خبر دا چې د اوکرين د امنیتي دلایل لامل روسي سره یوځای شوی کریمیا ته د بسونو او ترینونو خدمتونه بند کړي. د اوکرين د ترینونو دولتي ادارې دا پریکړه وروسته لاغه وکړه چې د روسي لاس ورځ وړاندې ول د ټکونو د لګي تقاضا لامل کریمیا ته د ترینونو خدمتونه بند کړل. په یوې جلا پریکړه کې د اوکرين د عامه خدمتونو وزارت د بسونو کمپنیو ته امر کړی چې د جمعې ورځ څخه د کریمیا ته د بسونو خدمتونه بند کړي.
او د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د یو پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان نیم صاف، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4. کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. هرات آسمان نیم شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. جلال آباد آسمان نیم صاف، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 4. او مزار شریف آسمان صاف، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د هوا حالات مرزیه مزید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی عبدالقادر وطندوز زازای دی چې وایي حکومت ته یې د دې اونۍ تر پایه وخت ورکړی و چې کابینه اعلان کړي. خو دا چې کابینه نه ده اعلان شوې، نن به ولسی جرګه په خپله غونډه کې پر حکومت د نوو فشارونو په څرنګوالي بحث کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 3010 قضیې ثبت کړي دي. دا موضوع هم څېړو. لدې به موږ خبر کو چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې له سیمې او نړۍ سره څه ډول ډیپلوماسي پیل کړې ده او څه ډول هڅې پرمخ وړي. همدارنګه په یو بل رپورت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو قومندان وشته په دې اړه رپورت لرو. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او ځینې نور مسایل هم څېړو. هیله ده چې تر پایه به راسره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو ویلي و چې د ملي وحدت حکومت باندې به فشارونه زیات کړي تر څو هاور څومره زر چې ممکنه وي نوي کابینه ملي شورا ته معرفي کړي. ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی و چې کابینه به دوی ته معرفي کوي. خو دا نیټه هم نن پوره شوه او د کابینې درک نشته. ځینې وکیلانو دا هم ویلي که چیرې د کابینې معرفي کېدل وځنډول شي ولسی جرګه به د ولسمشر د استعفا په اړه پریکړه وکړي. د مسلې تفصیل د جانقال کوزینا ورو.
ټاکل شوې چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځن لامله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. خو دا مهلت یا ضربالاجل هم نن پوره شو او د کابینې څرک نه دی لګېدلی. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز زازی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د شنبې د ورځې جلسه کې به د ملي وحدت حکومت باندې د فشارونو پر لارو چارو او څرنګوالي بحث وشي.
تا آخر زمین هفته وقت دادیم که بر ما کابینه را معرفی بکنه.
حکومت ته مو د اونۍ تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبه پر ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي. لبلې خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو خبري رسنیو سره خبرو کې ویلي که د ملي وحدت حکومت لدې زیات د کابینې په ټاکلو کې ځنډ راولي ولسی جرګه به د افغانستان جمهور رئیس په رسمي ډول غونډې ته استیضا کړي. خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلي وطندوز زازي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ویل ملي شورا د جمهور رئیس د استیضا صلاحیت نه لري. ولسی جرګه د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې پر اساس هغه وخت جمهور رئیس استیضا کولای شي چې په ملي خیانت متهم شي. د زیاته کړه جمهور رئیس اشرف غنی ملي خیانت نه ده کړی چې ولسی جرګې ته احضار شي.
د اساسي قانون مطابق د 9 مادې مطابق موږ جمهور رئیس هغه وخت راغوښتلی شي ادارولی شي چې هغې خاصه ملي خیانت او یو کوم مشروط جرم کړی. نو غیر له دې نه موږ صلاحیت ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس راغوړي او ادارې کې او دا د ټول ولسی جرګې فیصله نه ده، دا د یو شخص نظر ده او هغه هیئتي ادارې دی او وکیل هغه شخصي نظر ده. تر اوسه پورې ټول ولسی جرګې په دې اړه باندې هیڅ نه کومه فیصله نه ده کړې.
د نوي کابینې لپاره د ولسي جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور رئیس مقاماتو د پنجشنبې په ورځ وویل جمهور رئیس اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د نوي کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت ناوړه اغېز کړی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
که د نوې کابینې اعلان ځنډیدلې خو ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني د خپل نوي حکومت پر ډیپلوماسۍ جدي کار پیل کړی او له سیمه ایزو ځواکونو سره یې هم په افغانستان کې د سولې په مقصد د روابطو د سمولو هلې ځلې پیل کړي. د کارپوهانو په وینا د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره باید ولسمشر غني خپل پلان له خلکو سره شریک کړي. د دوی په وینا د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره هیلې شته. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر نور.
د کارپوهانو په وینا ولسمشر غنی اوس هم له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې لستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو په خوانی مرستیال وزیر جاوید لودین ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په بهیر کې جدي فرصتونه ویني. د وویل موږ په لامه له صفر نه کوو. په تیرو څو کلونو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر کار کړی دی. موږ له کلونو راهیسې پایلې ته تیار یو او هغه پایله دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل سي. شاغلی لودین وای د لوړی لمراسم ورسته افغان ولسمشر لچین او سعودي څخه غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان خپل نفوذ وکاروي. اسلام آباد ته په خپل لومړی رسمي سفر کې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د قوي پوز مرکزی دفتر ته ورغی او د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. لکلونو راهیسې کابل له اسلام آباد غوښتنه کوي چې له طالبانو سره چې له پاکستانه د افغانستان پر خاوره حمله کوي په مذاکراتو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په پېښور کې د دسمبر د 14مې د حمله وروسته چې پکښې 150 د کوونکي ووژل سول پاکستان او افغانستان ژمنه وکړه چې له یو بل سره به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي. خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې آیا پاکستان به پر افغان طالبانو خپل اغیز وکاروي او کنه. د افغانستان د سولې په عالی شورا کې د مذاکراتو مسؤل موسا خان هوتک وایي چې د طالبانو سره مذاکراتو لږ څه لاره موندلې ده. دی وایي تمه ده د طالبانو او پاکستان استازي او د سولې د عالی شورا غړي به په مذاکراتو کې برخه واخلي. خو د سولې د عالی شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د هیڅ ډول مذاکراتو پلان نسته. د ویل د سولې د مذاکراتو په اړه ټولې اوازې غلطې دي. داسې ډول هیڅ مذاکرات نسته. په افغانستان کې د اروپای اتحادیه او ملګرو ملتونو په خوانی سلاکار مایکل سیمپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ولسمشر غني د طالبانو سره د مذاکراتو له ستونزې سره مخامخ دی، لومړی دی باید د مذاکراتو په اړه خپل پلان له خلکو سره شریک کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی 3010 قضیې ثبت کړې. د دې کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا سوبرنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې قضیو له جملې څخه 215 شپېته له ښځو سره د زور زیاتی په حق لدی. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې ناموسي قتلونه او پر ښځو او نجونو جنسي تیری اوس هم د دې هیواد د مطبوعاتو تازه خبرونه دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو زور زیاتیو تر څنګ ناموسي وژنې او پر ښځو او نجونو جنسي تیری هغه قضیه دي چې دا کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون کمیشنر سوریا سوبهرنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 3010 قضیې ثبت کړي دي. مرمن سوبهرنګ په دې وروستیو کې په دې اړه ثبت شوو قضیو ته داسې اشاره وکړه.
موردی که بیشتر باعث نگرانی ما هست قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسیه که
هغه پیشی که تر دیر زای زمور ده اندیشنو ور گرزیدلی هغه ناموسی قتلونه و جنسی تیری دی. زمور پا کمیسیون که ده جنسی تیریش پوش بشت او ده وجلو لس قضیه ثبت سوی دی.
دیو ویل تر ټولو تازه پیښه چې په دې کمیسیون کې ثبت شوه د لوګر په ولایت کې د یو سړي په لاس د مېرمنې وژنه ده. د لوګر په ولایت کې د مدني ټولنې د یو فعال د معلوماتو لمخې دا ښځه عاقله نومېده او د تېرې چهارشنبې په ورځ ناوخته وژل شوې ده. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په وو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 6 قضیې چې منبع اقتصادي ستونزه ښودل شوې، 215 د جنسي تیری، 909 د وهلو ټاکولو، 800 لفظي او رواني او 290 د خشونت مختلفې قضیې دي چې کمیسیون ثبت کړي دي.
دوستانو از مغغلا ازادي راډيو ناوري و بجي او 15 دقيقه شوي يو اربيا د مهمو خبرونو سرټکي دراوړو. ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت د حکومت د کابینې د ځنډ له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. چارواکي وایي د افغانستان د لوګر د ولایت په یو کلی کې د ناټو د هوایي برید له امله 3 کسان وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش وایي دا برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلی کې شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په لړ کې د جنوري په 8 په عربي متحده اماراتو کې د ایرلند او سکاټلند له ټیمونو سره د 500 ورونو څلور لوبې وکړي. فعالان وایي د سوریې هوایي ځواک د اسلامي دولت تر واک لاندې دوو سیمو باندې بمباریو کې د دوو ورځو موده کې له 500 زیات کسان وژلي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د هغه رپورټونو په اړه اندېښمن دي چې وایي د اذربایجان په مرکز باکو کې د آزادې اروپا ازادۍ راډیو د اذری څانګې پر دفتر پولیسو یرغل کړی دی. اوکراین او روس پلو بیلتون غوښتونکو د ابتدایي سولې د شرایطو له مخې چې معاملې د ډسمبر په 24 په مینسک کې لاسلیک شوې وه بندیان تبادله کړل. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پوز یو نوی دکتورون یا کړنلاره لاسلیک کړه او د کرملن هغه ادعا یې منعکسه کړه چې وایي ویدیس هیوادونه په اوکراین کې د یوې کودتا ملاتړ کوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. اوس هم دا چې ویدیس ورسپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي فرشتې جلال زی ورته کتنه کړي.
سیاتو امریکای ورسپانو د مسیحیانو د کریسمس د جشن په مناسبت د باراک اوباما پر وینا تبصره کړي چې په هغه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره کړې وه. وال استریت جرنال لیکي اوباما په هغه خونه کې چې د امریکا د پوز له افسرانو او د هغوی د کورنیو لغړو ډکوه وویل چې هغه جګړه بلاخره پای ته رسیږي چې 14 کاله یې دغه هیواد پخت ساتلی و. ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ښځو او نارینهو د خدمت ستاینه وکړه او ویل چې د هغو عسکرو د خدمت له برکته نن د افغانستان خلک د خپل هیواد د بیا رغولو امکان لري او د امریکا امنیت ښه شوی دی. وال ستریت جرنال زیاتوي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د ولسمشر اوباما خبري په چکچکو بدرګه سوې. لاس انجلس ټایمز روزپاڼې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د خبرو یوې بلې برخې ته اشاره کړې چې وایي افغانستان به تر دې وروسته د تروریستي حملو په مرکز یا سرچینې بدل نشي او ویاړ یې هغو عسکرو ته ورسیږي چې خپل ځانونه یې قربانی کړی دي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه په وینا کې دا پیغام درلود چې نړۍ د امریکایي عسکرو د خدمت په پایله کې تر بل هر وخت اوس زیاته مسؤونه، امنه او آباده ده. خو د ورسپانې په لیکنه د کریسمس په مناسبت په دې وینا کې ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت ختم په دې هیواد کې د امریکا د حضور د پای ته رسیدو معنا نه لري. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د روان 2014 میلادي کال له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10,800 امریکایي عسکر بیا هم په افغانستان کې وي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د 2015 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې تر پخوانیو اټکلونو زر تنه زیات امریکایي عسکر میشت وي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا ځکه چې د ناټو نور غړي هیوادونه شایي ونسي کولای چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره کافي شمیر روزونکي ورکړي. له دې امله د نیویارک ټایمز په لیکنه د 2015 میلادي کال تر پایه شایي په افغانستان کې د امریکا د میشتو عسکرو شمیر 5,500 تنو ته ورسیږي.
د دوستانو تاسو زمو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له دانګام ولسوالۍ څخه پر سلو بې کوره شوو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې ویشل شوي، خو خلک وایي چې یا د مرستې کمی دي او د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. اوس هم د دانګام ولسوالۍ څخه د کورنیو راوتل دوام لري. د موادو ویش لپاره دولتي مامورینو او د بې ځایه شوو کسانو له مشرانو یو کمیسیون جوړ شوی. په دې اړه نور رپورټ له روحلانوري واوري.
حاجی منزمین خان چې په دانګام کې د پاتون کوونکو مشري پر غاړه ترلودا، زادې راډیو ته وویل چې دوی سره په کونړ کې د دولتي ادارو او د یو شمیر خیریه ټولنو لخوا مرسته وشو.
نن خو زمونږ سره مختلف مرجو کومکونه وکړه او مونږ ترا ورسېد وړیو بوراو بنینونا او کمپلی دغه کومک موږ سره کړی دی او یو کومک چې نقدی کومکو چې د سپورت شورا د خور 15000 افغانۍ د هم موږ تر ورسېدی او نو د دې نه مننه کوم.
منځمن خان وای د دوی کورونه سوځیدل او په سلګونو کورنۍ بې کوره شوی. نو مرکزی دولت او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې ورسره زیاتې مرستې وکړي
او نور غوښتنه ده چې کومکونه راجل شي او د نظامی قطعاتونو غوښتنه ده چې په دغه ځای کې پیشرفت وکړي او دغه متضرری رسمي
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال اول دوی سره چې څه پلاس کې وو د هغې د ویش لړۍ پیل کړه او له مرستندویانو او خیریه ټولنو غواړي چې د دانګام بې پوره شو کورنیو سره د هر ډول موادو کومک وکړي.
تقریبا 450 کډې موږ راجستر کړي اوس چې موږ دلته د انکشاف دیهات او د سرې میاشتې او د حوادثو څو کومکونه دا نن موږ دغه سلو فامیلونو له داموس په توضیح کړل. البته د اسماعیل یون صاحب هلته چې کوم دغه چلولې مطبوعاتي څه زیات اتلک افغانۍ هغې مخکې راوړې وې دې کمیسیون له ورکړې وې. کابل کې د ساپو د شورا مشر موږ له پیسې راوړې وې چې هغه موږ بدل کړي 15000 افغانۍ ته وشولې. مامور الله صالح صاحب د طرفه نه البته تقریبا زردانه کمبل زردانه د ماشومانو او د زنانو جاکټونه راورسېد او موږ هغه توضیح کړل.
له دانګام څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر ورځ هم په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمن جنگ شوه او همدارس په یو شمیر لوړو څوکو الوتکو بمباري هم کړي چې حکومتي مسولین په کې له لسو زیاتو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو دا وکوي او وایي چې په یادو نښتو کې څلور دولتي سرتیري ټپین شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې بمبار په خالي ځایونو کې شوی، دوی ته په کې هیڅ زیان نه دی رسیدلې او په حملو کې ګڼو افغان سرتیرو ته مرگ جوب لا اڑولی دا.
چارواکي وایي د افغانستان د لوګر ولایت په یو کلی د ناټو د هوایي برید له امله درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لوګر د والي ویاند محمد درویش وایي د هوایي برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلی کې شوه. درویش زیاته کړه د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ویلي چې په برید کې وژل شوي کسان طالب وسلوال دي، خو د سیمې خلکو دوی ته ویلي چې د پیښې قربانیان هغه ملکیانو چې له کوچیانو څخه یې د خپلو مځکو ساتنه کوله. دا پیښې د څېړلو په اړه چارواکي وایي چې سیمې ته یو هیئات استول شوی دی. اوس هم د پاکستان په لور د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو قومندان ویشته دی. ویل کېږي دغه طالب د پاکستان په پېښور ښار کې پر یو ښوونځي په برید کې لاس درلود. په دې اړه به له ملالۍ بشیر نه جزئیات واورو.
د صدام په نامه یو سخت دریځې د پنځشنبې په ورځ د خیبر په قبایلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل سو. دا سیمه د پېښور سره پوله لري. تیره اونۍ په پېښور کې پر یو ښوونځي خونړۍ برید وسو چې په پایله کې شاوخوا 150 کسه ووژل سول. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ یا ځایي چارواکي شهاب علي شاه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امنیتي ځواکونه په جمرود کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم وسلوال قومندان صدام وژلې دي او د نور شپږ ملګري په ژوبل حالت کې نیولې دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه وسلوال قومندان په جمرود کې د ترهګرۍ په یو لړ پیښو کې ککړو.
د شتګرد هلاک شو، د هغه شناخت د صدام په نوم باندې وشولو او صدام په مختلف سنگین جرایمو کې سنگین شدت پسنده واقعاتو کې حکومت ته مطلوب وو.
د زیاته کړه داسې باور کېږي چې صدام په پېښور کې په ښوونځي په حمله کې هم لاس درلود. شاغلی شاه وویل چې چارواکي لا تر اوسه د ټپي سوي ترورستانو څخه پلټنې کوي. د شاغلی شاه په وینا صدام د پاکستاني طالبانو یو مهم قومندان وو او په ډیرو بمی چاودنو کې لاس درلود. طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په خیبر ایجنسی کې لډیره وخت د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا کېدونکو عملیاتو څخه پناه اخیستې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیات روان کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړل. شمالي وزیرستان د القاعده او نورو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا د دسمبر په 6مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل سول. د جمعې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په یو بل برید کې لږ تر لږه 4 وسلوال ووژل سول. لکلونو راهیسې واشنگتن پر اسلام آباد فشار اچاوه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه له منځه یوسي، ځکه چې له همدې ځایه په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو حملې کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې تر اوسه یې په قبایلي سیمه کې په بریدونو کې 1100 وسلوال وژلي او همداسې یې خپلو 1600 پوځیانو ژوند له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو وستاسو د ازادي راډیو ته غوږی. په تایلند کې د چوپتیا په غوره کولو سره د آسیا په ګڼ شمیر هیوادونو کې تیر ورځ د 2004 میلادي کال د څونامي د قربانیانو روح ته د درناوي مراسم پای ته ورسېدل. په بینکاک کې په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د دیرشو هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکي او د چک جمهوریتي بې ماډل چې د 2004 کال له څونامي څخه ژوندی وتی وه برخه واخیسته. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د 2004 کال د دسمبر میاشت په 26مه نیټه یوې زلزلې چې په رښتې اندازه 9.1 وه د انډونیزیا نیولې تر هند او له هند نیولې د افریقا تر لویدیځ پورې لسګونو هیوادونو ته کلک ټکان ورکړ. د زلزلې دې ټکان د هند په سمندر کې د سونامي یو لوړه او ویرونکې څپه راپورته کړه چې د هند سمندر په سواحلو کې د پرتو هیوادونو شاوخوا 2.5 لک کسانې ووژل. زیاتره کسان په انډونیزیا، سریلانکا، تایلند، هند او یو شمېر نور هیوادونو کې د سونامي ښکار شول. انډونیزیا د نورو زپل شوو هیوادونو په مقایسه د زلزلې مرکز ته نږدې موقعیت درلود او یوازې په دې هیواد کې سونامي څپې 1.35 لک کسان ووژل. د انډونیزیا د جمهوري ریاست مرستیال یوسف کالا تیر ورځ د سونامي قربانیانو ته د درناوي د مراسمو پر مهال ویل:
دا مراسم نه یوازې د دې پیښې قربانیانو ته د دعا او لنړۍ څخه د مننې په خاطر دی، بلکې دا هغه شیبه ده چې موږ باید د ستونزو د حل طریقه هم ترې یاد کړو. هغه درس چې موږ ته سونامي راکړ دا ده چې څنګه په خپلو کې د یووالي له لارې کولی شو پیچلې ستونزې حل کړو.
د اسوشیټ پریس خبري اژانس خبریال کریستوفر توچیا چې لس کاله وړاندې د سریلانکا له ګالی ښار څخه د سونامي په اړه رپورټ ورکړی، د دې پیښې په اړه وایي: هغه ورځ په روغتونونو کې د مړو د ساتلو لپاره نور ځای نه و. په الفاظو سره د هغې ورځې د ویرونکې ورانۍ بیان ممکن نه دی. سره له دې چې د سونامي څپه مالدیف ته هم ورسېدله، خو په دې هیواد کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته نه کړه. د 2004 کال سونامي په مالدیف کې 100 کسانو وشل. په توکیو کې مېشت فوټو ژورنالیست یوګینی اوشی کوچې د 2004 کال د سونامي تصویرونه اخستی وای:
لا اخستل شو تصویرونه مې درې داسې دي چې تلبه می په ذهن کې پاتې وي. کله چې د تصویرونو ته ګورم، د هغه ورځې هوا بو یوم او تصویرونه می د سترګو په وړاندې ژوند کیږي. مخکې له هغه چې الوتکه کوز شي، لومړی شی مې چې ولید هغه یو جماعت و چې د ورانۍ په منځ کې جوړ ولاړو.
د اوشي کونور تصویرونه چې هغه به تل په یاد ساتي، د خونځي انزور دی چې لورانې دوه ورسته په کڼوالو بدل شوی دی. د غراز د نوموړي بل یادګار تصویر د هغه ماشومان پړه دی چې په خټو کې ولاړ دي، هلیکوپترونو ته ګوري چې خوراکي مواد ورواچوي.
دوستانو، په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې سید سمیع عباس سټډیو ته راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه ورو.
د ژوند رنگونه
خانم د څه د خلا جانې کوم ځای اوسیدونکي
یلمن
اوس چې شکایت دلته زبور می سرک په سر ناسې دلته څه کوي
ماشومان موږ د خزا د بار ناسې
څومره ماشومان لري خاله جانې
سلور دانې
څه خاوند لري
خاوند لري کوم ځای لري کار نه دی کار بیا کار نه دی
د کوټول مسلک ستا په غاړه ده؟
ما په غاړه ده، زه خپل د اصحاب تکلیف لرم، مریض یم، پروتوکول یم، داسې کوچیان سره په لټه کې د مجبورې راوتلم د سره په سر په ناست یم.
اوس چې زه ګورم ډېر ساړه هم دي خاله جانې، سهار وخت هم ده، څنګه ساړه خو دې نه کېږي چې دلته ناست یې ته بېګا پورې؟
پښې لاسونه مې ټول یو یخې دي. زه
څه چیرې اوسېږې خاله جانې؟ کور لرې؟
کور لرم، زه په خیمو کې په داسر کمبال کې یم.
ښه، او اوس خو عوام ډېره سړه ده، ژمی را روان ده، ساړه دي، څنګه د سون توکي او دا شیان لرې؟
هېڅ شی نه لرم، دغه بوټونه لګوو، پلاستیکان لګوو، زه دغه دپاره نه خپله
کورنۍ ټول مسؤلیت ستا په غاړه ده؟
زما په غاړه ده، زه ټول مسؤلیت په غاړه ده، مریض یم، زما په غاړه ده، په ګوژ دې یم، زما په غاړه ده.
سهار چې راوځې ته بېګا دلته ناست یې؟
وه، زه بېګا تر ناست
ماشومان دې کور کې کاغوی هم دا کار کوي؟
کار نه دي، داسې نه واړه واړه دي، د پټان نه دي، سواړه واړه دي. سر کور نه وای، زه د کوره وتلم، مجبور یم دلته ناست یې، چې مجبور نه وای د کوره نه وتلم. زه
د اعصابو تکلیف چندر بیا دې دوا کنه کړې؟ دوا دې اخیستې ده؟
دوا چیر دوا په دې نه لاس کار نه وای، اوس نه ولې په ځان نه پوهېږم.
څه خدای دې خلاص تاسو ستاسو مشکل